شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د ملکي وګړو تلفات کم شوي، خو دا سازمان په عین حال کې یادونه کوي چې افغانستان لا هم د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. په نړیوالو مسایلو کې به د چین په چینګدو ښار کې د امریکا د قونسلګرۍ د بندېدو جزئیات واورئ. په دې نیم ساعته خبری مجله کې د ازادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز بس او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درانه اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا پروگرام د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 1280 زیات ملکیان په افغانستان کې وژل شوي دي. سیمه ییز امنیتي مسؤلین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي، او امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له خپلې کنسلګرۍ وتلي دي. بشپړه خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1280 زیات ملکي وګړي وژل شوي او 2160 نور ټپیان شوي دي. یوناما ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی. په دغه راپور کې د مرګ ژوبلې عاملین د دولت ضد وسلوال او امنیتي ځواکونه بلل شوي دي. پر دې موضوع نور جزئیات په همدې خپرونه کې اوریدلای سئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد رسنۍ ته په یو ویډیوي پیغام کې د دې غونډې عمده هدفونه اقتصادي پرمختګ، د همکاریو پراختیا او د سیمه ییز اتصال اړوند موضوعات یاد کړي دي. د افغان چارواکو په وینا افغانستان د ډیرو هیوادونو لپاره د اقتصاد په برخه کې د څلور لارې په توګه ځانګړی اهمیت لري. سیمه ییز امنیتي مسؤلین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو ویاند ایمل مومند وایي طالبانو غوښتل چې د لوګر ولایت د مرکز اړوند د دوخیلو او محمد اغې ولسوالۍ د لشکري خیلو په سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله وکړي.
د مرکز اړوند د دوخیلو په سیمه کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي، دو تنه ټپیان شوي. همدارنګه د محمد اغې ولسوالۍ د لښکري خیلو په سیمه کې درې تنه طالبان وژل شوي او شپږ تنه نورې ټپیان شوي.
دی وایي په دغو نښتو کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د ملي اردو بلک هاک الوتکې بیړنۍ ناسته کړې ده. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وویل د پیښې لامل لا روښانه نه دی، خو په خبره یې د ملي اردو دوه سرتیري پکښې وژل شوي دي.
د کچکی ولسوالۍ په استقامت باندې هلته یو الوتکې بیړنۍ ناسته کړې ده. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې لامل یې د تخنیکي ستونزو ده او یا هم د دښمن لخوا څخه وشتل شوي، او دوه تنه پرسونل پکښې ټپیان شوي دي، سرتیري ټپیان دي.
له کجکی څخه یوې سرچینې چې نوم یې نه غوښته خپور سي ازادي راډیو ته وویل وسلوالو له بیړنۍ ناستې وروسته دغه هلیکاپټر په توغندي ویشتلی دی. دغه سرچینه وایي وسلوالو هغه مهال الوتکه تر برید لاندې ونیولې چې د ملي اردو ځواکونو ورڅخه تر بیړنۍ ناستې وروسته اکمالات کښته کول. سرچینه زیاتوي الوتکې اور اخیستی او دوه سرتیري ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو په سیمه کې د طالبانو فعالیت محسوسیږي. تاسو زموږ شغله ازادي راډیو او ریاو اوس هم یو څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له خپلې کنسلګرۍ ووتل. دا وروسته له هغه چې چین د دغې کنسلګرۍ د تړلو امر وکړ. د راپورونو له مخې چین په دغه ځای کې امریکایي ډیپلوماټانو ته د جولای تر 8 یعنی نن پورې مهلت ورکړی و چې کنسلګرۍ څخه ووزي. د چین دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپره کړي چې ښیي په دغه ځای کې امریکا بیرغ له کنسلګری څخه راټیټیږي. چینایي ډیپلوماټانو د جولای په 24مه نیټه د امریکا د ټکساس په هیوستن ښار کې کنسلګری پریښوده. امریکایي چارواکو هلته د دې ماموریت ته تړلو امر کړی و. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پومپیو تور پورې کړی چې چین له دغې کنسلګری د جاسوسۍ او معنوي مالکیت د غلا لپاره کار کوي، او د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د شپې له دوو لسو بجو اوربند عملي سو. دا ګام څو ساعته وروسته له هغه پورته کیږي چې پرون د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زیلنسکي او ولادیمیر پوتین تلیفوني خبرې وکړې. پوتین او زیلنسکي له اوربند خپل ملاتړ اعلان کړ. د اوکراین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان مرکچیانو تیره اونۍ د اوکراین په ختیځ کې پر اوربند موافقه وکړه. روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. له هغه راهیسې د اوکراین په ختیځ کې جګړه پیل شوې چې تر اوسه پکې شاوخوا 14,000 کسان وژل شوي دي.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په تیرو دریو میاشتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو د کمیدو خبر ورکوي، خو یو نامه وایي افغانستان له دې سره سره لا هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو خطرناک ځای دی. په افغانستان کې د ملکی تلفاتو مسأله په یو مرکه کې څیړو.
مسئولیت تر بل هر چا اول همدغه جنګیالیو ته، چې همدغه جنګیالیو امیرونو ته، هغه که د افغان پوځ له لوري او هغه که د وسلوال طالبان له لوري.
په کابل کې نن د څه باندې څلوېښتو هیوادونو د جګپړو چارواکو او نړیوالو مؤسسو په ګډون غونډه کې افغان حکومت نړیوالې ټولنې ته د خپلو اجراتو حساب ورکوي. نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحدو ایالاتو د چین په چینګ دو ښار کې خپله قنسلګری وروسته له هغه بنده کړه چې چین په هیوستن ښار کې د خپلې قنسلګرۍ د بندېدو په ځواب کې له واشنګټن څخه دا غوښتنه وکړه. آیا په افغانستان کې د احتمالي سولې له ټینګښت وروسته د جمهوریت پر ځای بل ډول نظام ممکن او اغېزمن کېدای شي؟
طالب قانون اساسي نه غواړي. اساسي قانون د نړۍ د مترقي قانونو په اساس باندې جوړ شوی دی چې دوی دغه بعضې ماده ردوي.
په دې اړه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې بحث کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.90 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او سم ورزو قدرمن اوریدونکو، د خبرونې لمړۍ موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د 2000 کال د ملکی تلفاتو په اړه خپل راپور کې ویلي چې افغانستان لا هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی. د دغه راپور له مخې د 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1,280 زیات ملکی وګړي وژل شوي او له 2,000 زیات نور ټپیان دي. په راپور کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پرته تر ډیره پر وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو اچول شوې. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه فیروزه عزیزي د کابل له دفتر نه په مستقیمه اړیکه راسره ده. بلې فیروزه،
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدمونه اوریدونکو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیال دفتر یا یوناما یو ځل بیا دغه هیواد په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو نام نه وباله. دغه دفتر د 2000 کال د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د لومړیو شپږو میاشتو په راپور کې په راپور خپرولو سره البته دوی ویلي چې په دغه موده کې 2,200 ملکیان وژل شوي دي او 2,280 نور بیا ټپیان شوي دي. دغه شمېرې د تیر یعنی 2019 کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 10% لوړوالی ښیي. په یوناما دفتر کې د ملکیانو او ماشومانو د ساتنې مسؤل ستیفن کیز ازادي راډیو ته وویل.
څه
دا وایي ملکی مرګ ژوبله د افغان حکومت او طالبان له لوري کمه سبې نه ده. هغه خوا ترې هیلې کېږي چې د سولې د مذاکراتو میز ته باید ناستې وای. جګړه په ملکیانو اوږدمهالی اغېز لري. زموږ راپور ښیي چې جګړه تر ډېره پورې بشري حقونو په ګډون اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقونه هم تر اغېز لاندې راوستی سي. اغلی کیس دا هم ویل چې دوی د جګړې له دواړو اړخونو غواړي چې جګړه د حل لار نه ده او باید په خبره د ملکیانو قرباني او تلفات په پام کې وساتي او مخنیوي ته لومړیتوب ورکړي. د یونما په راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو له لوري ملکیانو ته د مرکزوب لپاره د اړولو کمښت نه، البته دوی ویلي چې کمښت نه دی راغلی او د ملکیانو د مرکزوب له کموالي اصلي لاملونه هم د نړیوالو ځواکونو او داعش یا اسلامي دولتونو وسلوالې ډلې د عملیاتو کمښت یاد کړی دی. د یونما موندنې ښیي چې په ټوله کې د 85 سلنه ملکی مرکزوب له عاملین د دولت ضد وسلوال دي. همدارنګه په دې کې طالبان بیا د درې مبخید درې څلوېښت سلنه ملکیانو د مرکزوب له عاملین بلل سوي او افغان امنیتي ځواکونه د درې درويست سلنه د ملکیانو د مرکزوب له پر داعش او د دولت زل نور عناصر د 15 سلنه ملکی مرکزوب له عاملین، همدارنګه نړیوال ځواکونه د درې سلنه د افغانستان دولت ته وفادار ځواکونه هم د درې سلنه مرکزوب له او همدارنګه د 14 سلنه نور ملکی مرکزوب له بیا مخامخ نښتي بلل سوي چې بریدګری مشخص سوی نه دی. د یو نما په راپور کې د سازمان ته د 2000 کال د لومړی او دریو مستو کې د ملکی مرکزوب له اړولو په اړه د نړیوالو ځواکونو اړخ ته هیڅ سند پلاس نه ورغلی چې اوخی دوی په دې برخه کې لاس ولري. تکال سه باید یادونه وکوم چې طالبانو تر دې د ملک سره په خبرو کې د یونما دا راپور ناسم بللای، رد کړای دی او دوی ادا کوي چې یونما هر کال کله چې په دې مسایل کې راپور نخبره یوازې د افغانستان د دولت معلومات اخلي او هغه څه نشوي چې هغه یې پورې اړه لري یا هم هغه یې ورته ورکړي وي. موږ هڅه وکړه چې د افغانستان د دولت نظر هم ولرو په ځنګړي ډول د افغانستان د دفاع وزارت، خو تر اوسه دوی موږ سره مسائل نه دي شریک کړي او ځواب نه درکړي. بل تکل سي
ډیره زیاته مننه فیروزه عزیزی د ازادي رادیو خبریاله و چې له کابل نه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما د راپور جزئیات راکول. یونما په خپل نوی راپور کې چې د روان کال د نیمایي یعنی د لومړیو شپږو میاشتو د ملکی تلفاتو ارزونه کړې ده، په هغه کې ویلي دي چې افغانستان لا هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی. که څه هم په تیرو شپږو میاشتو کې، یعنی د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکی وګړو تلفات د پخوا پر پرتله البته نه په مجموع کې یو څه راکم شوي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې پخوانی مشر وایي د جګړې ښکېلې خواوې خپلو جنګیالیو ته د بشري حقونو د رعایت لارښوونې نه کوي، نو ځکه کال تر بل کاله د ملکی وګړو مرکشوب لزیاتیږي. عزیز احمد تسل وایي چې د جګړو په سیمو کې د عملیاتو او حملو پر مهال دقت په پام کې نه نیول کیږي او په نتیجه کې ملکی وګړي قرباني کیږي. لکه غلی تسل سره فیروزی عزیزی مرکه کړي او په سر کې د ملکی مرکشوب له د عواملو په اړه ترې پوښتلی دي.
متاسفانه لوی عوامل دا دي چې بیا هم په جګړه کې دخیل غاړې د بشري قوانینو احترام نه لري او غوته درناوی نه کوي. له بل اړخه هغه تړونونه چې هغه د سولې په مورید باندې لاسلیک کیږي هغه ته ژمنتیا وجود نه لري. تر ټولو مهمه دا ده چې په سیمه کې کله چې عملیات کیږي یا کله چې حکومت له لوري بمبار کی یا د وسلوال طالبان له لوري ماینونه خښول کیږي، هغه جغرافیا یا هغه سیمه چې دا لاغې ته د دغو دواړو غاړو نابلدي یا د دې نپوهه د دې سبب شوې ده چې ملکی خلکو ته بېرحمۍ باندې صدمه ورسیږي او هغه ووژل شي او هغه کورونه یې وران شي او دغې ماشومان او ښځې زخمیان شي او شهیدان شي.
اوس څنګه کېدای سي چې د دغه ملکی تلفاتو کچې یو څه راټیټه سي؟ په دې کې تاسو له نظره مسؤلیت چاته زیات ورګرځي؟
ټول هغه اړخونه چې د افغانستان په جګړه کې دخیل دي هغوی ملامت دي ولسته او هغوی په بشري جرمونو باندې ککړ یادول کیږي او مسؤلیت تر بل هر چا اول همدغه جنګیالیو ته چې همدغه جنګیالیو امیرونو ته هغه په د افغان فوج لوري او هغه د وسلوال طالبان لوري چې دی خپل د جګړې کمانډانانو ته قوانين وروخي او وی ته وایي چې تاسو په سیمه کې کله عملیات کوي تاسو د ملکانو سر وساتي او له هغه قوانینو څخه خبر کی چې هغه د بشر دوستانه قوانين دي او بشري قوانين دي او تر ټولو مهمه دا ده چې هلته دوی د خپل محاکم قوي کی قضا او محکمه قوي کی چې کله یو څوک په ملکی و جره باندې تورن یا هغه که د وسلوال طالبان لوري او هغه که د افغان حکومت لوري هغوی باید محکمې ته راکش شي او هغوی باید د ولس په وړاندې خپله جزا وګوري چې دا متاسفانه یوه لوري هم د قهرمانی نه ده کړې چې قمندانانو ته جزا ورکړي.
که بلندو کې راته ووایي اوس خو د سولې خبرې هم روانې دي، یو څه پرمختګونه هم پکې سوي دي، هغه د زندانیانو موضوع، د زندانیان آزاد سوي دي، یوازې محدود شمېر پاتې دي، نو څه فکر کوي څه کول پکار دي په دې برخه کې چې دا د سولو هڅو ته لا چټکتیا ور وبخي؟ او البته هغه غاړي چې په دې برخه کې مسؤلیت لري او هغوی باید نور څه وکړي تر څو هر ورځ اوس د ملکیانو د تلفاتو شمېرې ورکول کېږي، راپورونه ورکول کېږي، دا هم کم سی ورسره او بالاخره ختم سی.
اول هم دا منطقه د څنګه د امریکانو د طالبانو ترمیان راغلی دا هغه مهم د افغان حکومت هم کې داخل شي، یعنی وسوال طالبان او افغان حکومت هم هغه ژمنه ولري یو افغاني غیرت وکي او په دې ولس باندې رحم وکي، د اور کم نه اور بند ته لاره هواره کی، اختر را روان دي، هم د لوی اختر دی په نیک پال باندې ونیسي او د لښتر لګه د درې میاشتو د اوربند یو ضمانت د دواړه غاړې سره ورکي او په څنګ کې همدارنګ دی کولای شي چې د سولې د خبرو د چټکوالي لپاره هغه لاسونه، هغه سیمه ییز استخبارات یا هغه ګاونډي هیوادونه چې هغه د افغانستان په سوله کې لومړی خپلې ګټې ویني اوی له دې صحنې وباسي او ولس ته په خلاص غږ باندې ووایي چې موږ د سولې په اړه باندې له دغه 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 خنډونو سره مخ یو، له ولس نه د مرستو وغواړي. یعنی که هر غاړه دا کار وکړي زه مطمئن یم چې دغه لوی ولس چې هغه د افغانستان وګړي دا به ټول د هغوی تر شا ودرېږي او کله چې ولس را وړاندې شي معلومداره خبره ده چې د سولې خبرې به هم نتیجه ورکړي.
د ملکي خوندیتوب فعال او د ملکی خلکو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې په خوانی مشر عزیز احمد تسلو چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د یوناما د راپور په اړه خپل نظر څرګندوه. د یوناما په راپور کې ویل شوی دی چې که څه هم په افغانستان کې د ملکی تلفاتو شمیر رقم شوی، خو وایي چې افغانستان لا هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی. نن کابل د سام د نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د افغانستان حکومت مرستندویو هیوادونو ته د خپلو اجراءاتو په اړه حساب کتاب ورکوي. په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې اکرام الله اکرام چمتو کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاري او د پراختیا په اړه بحث کوي. د دې وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په یو استول شوي ویډیو پیغام کې د دې غونډې ټولیز هدفونه اقتصادي پرمختګ، د همکاري او پراختیا او د سیمه ییز اتصال اړوند موضوعات یاد کړي دي. نوموړي ویلي دي چې په دغه څلور اړخیزه غونډه کې به پر همدغو مسایلو بحثونه وشي. د افغان چارواکو په وینا افغانستان کلیوي خوادنړې په تر ټولو نام نسیمه کې پروت دی، خو لبلې خوا د ډیرو هیوادونو لپاره د اقتصادي راکړې ورکړې د څلورلارې په توګه ځانګړی اهمیت لري. په جوزجان کې د سویابین کارانو د همغږۍ مرکز ودانی پرانستل شو. د کرنې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرکز ودانی د ژوند لپاره د سرپناه موسسې د نړۍ د خوراکي پروګرام په مالی مرسته د دې ولایت په مرکز تعلقانو ښار کې جوړه او د سویابین د کرکیلې بزګرانو په واک کې ورکړه. خاغلی رستمی له بازارونو سره دغه مرکز نخلاول د سویابین کارانو لپاره یو مهمه او اساسي کار وباله. افغانستان کې د سویابین کښت په بیساری ډول ډیر شوه. د اقتصادي ګټې تر اڅنګ د دې بوټي د کښت یو هدف د افغانستان خلکو ته د پروتيني سرچینو برابرول دي چې د خوارځواکو لمنځغړلو سره مرسته کوي او داسې امینو اسیدونه لري چې د روغتیا لپاره ګټور دي. له سویابینو په افغانستان کې 15 ډوله خواړه جوړیږي چې کې کلچې او ډوډۍ هم پکې راځي. سویابین د افغان بزګرانو لپاره یو اقتصادي او ژررس نبات دی چې وایي ښه حاصل هم ورنه اخیستل کېږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره پانی په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 80 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 1080 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 450 افغانۍ.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم ورزو نړیوالو مسایلو ته ورسته لدی چې متحدو ایالاتو په هیوستن ښار کې د چین قونسلګرۍ د بندېدو امر وکړ. چین د ځوابي اقدام په توګه په چینګدو ښار کې امریکا ته وویل چې خپله قونسلګري بند کړي. د چین دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپره کړي دي چې ښایي نن سهار وختي په چینګدو کې د امریکا بیرغ له قونسلګرۍ راښکته کیږي او د قونسلګرۍ کارکوونکي هڅه کوي چې تر ورکړل شوي مهلت مخکې ودانۍ پاکه کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وویل په چینګدو کې د امریکا قونسلګری خپل فعالیتونه ځنډولی دي. دغه وزارت په دې اړه د خواشینۍ څرګندولو سره ویلي د چین په جنوب لویدیځ کې دغه قونسلګری له 15 کلونو راهیسې د تیبتیانو په ګډون د چین د لویدیځ له خلکو سره زموږ د اړیکو مرکز و. امریکایي ډیپلوماتان د چین په جنوب لویدیځ چینګدو کې له قونسلګری په وتو دي. دا وروسته له دې چې چین د دغه ډیپلوماتیک ماموریت د تړلو امر وکړ. په تیرو دوو ورځو کې ځایي اوسیدونکي د ودانۍ شاوخوا راټول سوي وو، د چین بیرغ یې رپاوه او سلفي عکسونه یې اخیستل. تر دې مخکې د واشنگټن په امر د جولای پر 24 د امریکا د تکساس ایالت په هیوستن ښار کې د چین له قونسلګری چینایي ډیپلوماتان ووتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تور پورې کړی چې چین له دغې قونسلګرۍ د معنوي مالکیت د غلا او جاسوسۍ لپاره کار اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په چینګدو کې د امریکا د قونسلګرۍ تړل کېدل د امریکا د متحده ایالاتونو د غیر مسؤلانه اقداماتو په وړاندې یو مشروع او اړتیا وړ اقدام و. د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ له وړاندې خرابې سوي اړیکې وروسته له هغې لا ترینګلې سوې چې دواړو هیوادونو د بلمثل اقدام په توګه د یو بل قونسلګرۍ وتړلې. امریکایي چارواکو تیره اونۍ وویل یوه سنګاپوري سړي خپل جرم منلی چې په امریکا کې د چین استخباراتي ادارو ته د غیر قانوني ایجنټ په توګه فعالیت کاوه. امریکایي چارواکو دغه راز په ویزو کې د درغلۍ او ویزې ته د درخواست ورکولو پر مهال د چین د خلکو د ازادۍ له پاوت سره د خپلو اړیکو پټولو په تور څلور چینایي څېړونکي نیولي دي. د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکي هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو او چین ترمنځ اړیکې د چین لخوا د کورونا وبا د مدیریت، د هانګ کانګ د حقونو او ازادۍ د محدودیت، تجارتي لانجو او نورو کړکیچونو له کبله ترینګلې سوي دي. واشنگټن د چین په شینجیانګ سیمه کې له بشري حقونو د سرغړونو له کبله پر چین فشارونه زیات کړي دي. په دغه سیمه کې چین تر 1 میلیون زیات اویغور مسلمانان او د خلکو نورې ډلې په موقتی کمپونو یا هم زندانونو کې راغونډ کړي دي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. نن پلازمینه کابل د سام د نړیوالې غونډې کوربه دی. سام د افغان حکومت او بسپنه ورکونکو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو مسؤلیتونو او ژمنو د څار او تعقیب یو چوکاټ دی. د افغانستان د مالی وزارت وایي په دې غونډه کې چې پر افغان چارواکو سربیره د څه باندې 40 هیوادونو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالې ټولنې استازي هم برخه پکې لري. د کورونا وایروس پر منفي اقتصادي اغیزو او د حل لارو او همدارس د سولې او پراختیا پر مسایلو به خبرې کیږي. اکرام الله اکرام د موضوع تعقیب کړي او دا شپه د نورو جزئیاتو لپاره د کابل له دفتر نه په مستقیمه اړیکه سره د اکرام صاحب.
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. لکه تاسو چې ویل نن کابل د سام د لوړپوړو چارواکو د ناستې کوربه دی، د دې ترڅنګ یو بل غونډم چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په برخه اخیستنې سره پیل کیږي، دام نن په کابل کې شروع کیږي. سام یا د لوړپوړو چارواکو ناسته هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره بیا د تمویلونکو دولتونو ترمد حساب کتاب او جواب ورکون لپاره جوړیږي. د افغانستان د مالیه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دغه دورځنی ناست نن دوشنبه د افغانستان په ارګ باندې کې پیلېږي. لا تر دې دمنه د پیل شوی معلوم هم نه ده چې د ورځې په 100 بجو باندې به پیل شي. په دې ناست کې د جنیوا د دوه اړخیزو ژمنو په چوکاټ کې به پرمختګونه ارزول کیږي او افغانستان د دولت په پرختی تګلار باندې بحثونه وشي. د مالی وزارت په اعلامیه کې دغه شان راغلی چې دا غونډه د 2019 کال نومبر ته پلان شوی و، خو په افغانستان کې د ولسمشری ټاکنو او دغه شان د کورونا وبا د خبرېدو لامل وزنډول شو او نن به اپیل کیږي. په دې غونډه کې د مالی وزارت د اعلامیه په اساس باندې چې لکتر لګه د سلویختو هیوادونو لوړپوړي چارواکي او دغه شان د ملګرو ملتونو استازي په دې کې برخه اخلي او د افغانستان کې د سولې په پرمختګونو باندې او په بیلابیلو نورو مسایلو باندې بحثونه کیږي. دغه شان به د دیناسته کې د 2020 پرختی ناستي په څرنګوالي باندې چې ټاکل شوی ده د بابخار کې د افغانستان او فنلند په قربتو باندې تر سره شي هم خبري او بحثونه وشي. سام څخه هدف د هغه هیوادونو او سازمانونو دی چې له افغانستان سره مرسته کوي. دغه شان تکل صاحب نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون باندې یو څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. په دې اقتصادي همکاري او د پراختیا په اړه باندې بحثونه کیږي. کڅوم د دې غونډې د پایل دقیق وخت هم نه دی په ډاګه شوی. لا تر دې دمه د غونډه هم نه ده پیل شوی. خود بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنۍ او ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې په دې غونډه کې به په اقتصادي پرمختګونو، د همکاري په پراختیا او د سیمه ایز اتصال اړوند موضوعات باندې بحثونه او خبرې اترې وشي. بلې تکلیف
ډیر زیات مننه اکرام الله اکرامو چې لکابله د سام د غونډې د جوړېدو جزئیات راکول. او سام د خبری مجلې په ورستۍ برخه کې قدرمن اوریدونکو تاسو د کابل چاپ د ورسپانو مخکتنې ته رابولم چې نن ناجی ساپی چمتو کړې ده.
مسیر ورسپانې په سر مقاله کې پوښتلی چې آیا یو ځلی بیا د حکومت سرې کرښې ماتېږي. وړاندې د زلمی خلیلزاد وروستیو سفرونو ته اشاره شوې راغلي. داسې ښکاري چې یو ځلی بیا د حکومت سرې کرښې ماتې شوې او پاتې طالب بندیان به هم خوشي کړي. سر مقاله کې راغلي چې حکومت د پاتې بندیانو د خوشي کولو په تړاو د افغانانو غږ وانورید، خو وړاندوینه کوي چې اوس خلیلزاد را روان شوی او فشارونه پیل شوي نو دا کار کوي او یو ځلی بیا خپلې سرې کرښې ماتوي. د سر مقاله لیکونکي په باور د حکومت د دغو سرو کرښو او د بندیانو د نه خوشي کولو له امله تاوتریخوالی زیات شو او ډیر شمیر افغانان پکې وژل شول. نو اوس چې حکومت خپل دریځ بدلوي او بندیان خوشی کوي، هغه کورنیو ته به څه ځواب ولري چې په وروستیو تاوتریخوالو کې غړي قرباني شوي دي. مسیر ورسپانې ادعا کړې چې د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت دریځ نه ثابت دی او نه د افغانستان او افغان ولس په ګټه، او په باور یې نور حکومت باید د سولې د مخالفت پر ځای د واقعي سولې لپاره کار او هلې ځلې وکړي. هیواد دولتي ورسپانې هم په خپله سر مقاله کې د سولې او بندیانو د خوشي کولو په تړاو لیکلي دي. وړاندې د هغو نږدې 600 طالب زندانیانو د خوشي کولو د لړۍ د پیل خبره کړې چې د دولتي ورسپانې په خبره پرون حکومت پیل کړي، خو دا اندېښنه یې هم مطرح کړې چې د دغو بندیانو جرمونه درانه او آن په افغانستان کې ګڼې وژنې کړي چې په وینا یې د دغه راز ترهګرو خوشي کول تر ټولو خطرناکه لوبه ده چې افغان حکومت یې کوي. هیواد دولتي ورسپانې لیکلي د دغو زندانیانو د خوشي کولو لپاره نه افغان حکومت خوښ دی، نه ملت او نه هم نړیواله ټولنه، خو په وینا یې افغان افغان حکومت دا کار د سولې لپاره وکړ او سوله د افغان حکومت ستر لومړیتوب دی. ورځپاڼې لیکلي چې د بندیانو د خوشي کولو دا لړۍ په داسې حال کې پیلیږي چې د لوی اختر لپاره کمی ورځې پاتې دي او غوښتنه دا ده چې د لوی اختر د ورځو تقدس ته په درناوي سره په هیواد کې اوربند وشي. او هشت صبح ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د ژوند او امنیت په اړه په خپله سرمقاله کې ورته اشاره کړې ده. ورځپاڼې په ولسي جرګې کې د سکانو د یو استازي نریندر سنگ خالصه له قوله لیکلي چې د افغان هندوانو او سکانو اتمی ډلې هم افغانستان پریښود او د دایمي تابعیت اخیستلو لپاره هند ته ولاړل. ورځپاڼې د افغان هندوانو او سکانو هغه ستونزې راخیستې چې له اویومې لسیزې راهیسې ورسره مخ دي، چې په دې کې د دوی د امنیت او نه خوندیتوب تر څنګ د کورونو او جایدادونو د غصب مسلې ته هم اشاره شوې ده.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو، خو د شیبه ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یونما وایي د 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1280 زیات ملکي وګړي وژل شوي او 2160 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یوه څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. سیمه ایز امنیتي مسؤلین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د ملي اردو بلاک هاک الوتکې بیړنۍ ناسته کړې ده. امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له خپلې کنسلګرۍ وتلي دي او د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د شپې له 12 بجو اوربند عملي سو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ستاسو له پیغامونو
د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ نه تماس کیم. افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ کې چې کوم د کورونا ویروس او کوم ستونزه وه، د هغې په باره کې موږ عریضې کړي دي چې تقریبا یو وار زه تقریبا د 43 نفرو د اوداسې نورو خلکو هم کړي دي او موږ ته یې ویلي چې تاسو د ولسوالۍ او د سیتامو را تایید کړي له ټول ارګانونو مې ورته تایید کړی. اوس په ولایت کې وایي چې پرې عریضه بېرته واخله، موږ سره دومره پیسې نشته او نه دومره مواد لرو چې تاسو ته رسیدګي وکړو. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپوړي چارواکي زمونږ د لوګر ولایت بیادرې ولسوالۍ د دغه کورونا حکم یې رسی شوی ده او کوم اسناد موږ راوړي
خبر چپے تعلیمی خدمات او نور انتشاطی خدمات چې ځانی تر سره شوی همدغه رقم نورستان څخه غزیدلې سړک په دې ولسوالۍ کې خطرې کې ده. همدې په خوښۍ چې ولسوالۍ کې ډېر ستونزې مشکلات سره مخ دي. نن د والي صاحب په هیله ده چې دې ولسوالۍ ته توجه وکړي او دغه سړک سره مخ کړي.
دلمن ولایت نوی ولسوالۍ اوسېدون کې نن درې کاله د سیسه ما د لوړو کوم مقامات دا ویلې ده چې موږ ته دغه ټوله د نوی بوګرای ولې ټوله د کې به یې موږ شپږ کوره د ریدان ته پراته یي. موږ ته دغه وګړو حکومت نه طالب هیڅوک نه راکوي. بعد ما دا خبر لوړ مقامات واورید موږ سره باید دغه ژر تر ژره دغه مرسته وکړو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د ازادۍ راډیو خپرونې د سهار له 2 د مازدیګر تر 2 ورځې دیونې خپرېږي. د مازدیګر په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 2 دوام کوي. د مازدیګر له 2 د سهار تر 2 د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له 2 د مازدیګر تر 2 ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او اوس هم 25 دقیقې بحث اونیز پروګرام 25 دقیقه.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
جګړه نه کوي چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو یو اختلافي ټکی د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام دی. طالبان پر امارات ټینګار کوي او وسنۍ حکومت پر جمهوریت یا جمهوری نظام. السلام علیکم، د دې اونۍ بحث پر همدې موضوع راټول دی او دا موضوع د بحث له میلمنو سره مطرح کوو. طالبان چې د افغانستان حکومت ته د کابل ادارې خطاب کوي، له کلونو راهیسې د بیلابیلو مذاکرو پر مهال ویلي چې دوی اسلامي امارت غواړي، داسې امارت چې د دوی په باور اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي. خو د افغانستان حکومت په وار وار پر جمهوریت ټینګار کړی او ویلي دي چې جمهوری نظام به دوام کوي او په دې نظام کې د اسلامي ارزښتونو ترڅنګ د ټولنې د نورو لږکیو او وګړو اساسي حقونه خوندي دي. په دې بحث کې راسره دي مدني فعال آقا محمد قریشي، د ځوانانو د پارلمان غړی عبدالستار شمال، په جرمني کې میشته فعاله وزرا اصغری او خیرالله شینواری چې د طالبانو په اړه یې زیاتې لیکنې کړي او د دوی په اړه یې په کنفرانسونو کې برخه اخیستې ده. بحث به په دې پوښتنه له تاسو آقا محمد قریشي را پیل کړي چې په مذاکراتو کې یو د خنډ ټکی د آینده نظام څرنګوالی شول کېږي، ولې د نظام پر څرنګوالی بحث کېږي؟
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان حکومت نړیواله ټولنه یا په ټوله کې د افغانستان خلک د دغه دولسیزو د لاسته راوړنو په اړه باندې تشویش لري چې د دې دولسیزو د لویو لاسته راوړنو څخه یو هم د افغانستان موجوده نظام دی چې په هغه کې ملي امنیتي ځواک تر ټولو لوړ ارزښت لري د افغانستان د خلکو لپاره. نو په همدې خطر باندې د نظام پر څرنګوالي باندې هم تشویشونه موجود دي او هم دا مسله تر اوسه ګونګه ده. زه فکر کوم چې دغه مسله چې کله ټول لوري بین الافغاني مذاکرات تکشینی، نو یو بل کولای شي چې د نظام پر سرنګواله باندې قناعت وکړي او نړیواله ټولنه به هم ممکن په دې کې یو ډول نه یو ډول د خپل لاسته راوړنو او په افغانستان کې د خپل ګټو پر بنسټ باندې یو ډول نظام طلبي کوي. خو د افغانستان خلک داسې یو نظام غواړي چې د هغه نظام په بنسټ باندې د افغانستان ملي او همدارنګ د افغانستان د خلکو دینی ارزښتونه ساتل شوی او په ځمن کې د نظام په اډانه کې یو ډول وژدمحاله سوله راسي. موږ امیدوار یو چې ټول لوري چې بین الافغاني مذاکرات ته ځي هلته پر یو داسې نظام بحث وکړي چې هغه تر بل هر چا د افغانستان او د افغانستان د خلکو په خیر وي.
په بین الافغاني مذاکرو کې به هم پر دې موضوع خامخا په جدیت بحث کیږي. مخکې هم دا په نورو مذاکرو کې مطرح موضوع و. کله چې طالبان هم دا درکوي چې نړیواله ټولنه افغان حکومت او نور شریکان امارات نه ورسره مني، نو ټینګار ولي کوي؟ ولي بیا بیا ور باندې بحث مطرح کوي قریشی صاحب؟
زه فکر کوم طالبان د دغه شخړې منازې یو لوري دی او په مذاکرات کې به هم دوی د میز پر شاوخوا یو لوري وي. نو دوی به ډیره هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول امارات ډیره لوبي وکړي او کوشش کوي چې یو ځل بیا په افغانستان کې امارات برلاسه شي او امارات حاکم شي. خو د افغانستان حکومت نړیواله ټولنه او د افغانستان د حکومت ملګری به ممکن تر ډیره پوری د جمهوریت لپاره لابی کوي او دا به د دوی لپاره یو ډول سرکر شوی. زه فکر کوم چې هغه پخوانی امارات خو به امکان ونه لري که په یو ډول نه یو ډول باندې امارات یو ځل بیا افغانستان ته راځي، نو به د جمهوریت ترڅنګ یو ډول د جمهوریت ترنامه لاندې یو نوی نظام راځي. داسې یو څه چې پر هغه باندې افغانستان حکومت، پر هغه باندې طالبان، د افغانستان خلک او په زمین کې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه هم توافق ولري. زموږ امیدواري دا ده چې په دې برخه کې هم تر ډیره پورې د افغانستان په خیر او د افغانستان د راتلونکي لپاره کار وسی. خو د افغانستان خلک تر ډیره پورې داسې یو نظام غواړي چې اسلامي او ملي ارزښتونه تجمن وي او د افغانستان خلک تر ډیره پورې ګټه پکې وکړي سي او د افغانستان لپاره یو اوږدمهاله او سوکاله راتلونکي له ځان سره ولري.
د افغانستان شرایطو ته په پام سره د اوږدمهاله او سوکاله راتلونکي اټکل یو څه ګران بریشي. میرمن عزرا اصغری، د یوې ښځې په حیث ستاسو اندېښنه څه ده که نظام تغییر کوي او امارات په جمهوریت کې ورګډیږي؟ ستاسو په نظر څه به تغییر کوي؟
اوسنی حالت خو ډېر ګډوډ بریښي. دا یوازې د حکومت پړه نه ده، دلته ډېر استخبارات کار کوي، ډېر مداخلې دي. که هر څومره بد حکومت وي چې مداخلې پکې نه وي، زه فکر کوم چې د خلکو سره به یو ځای یوه لاره وایستل شي. د خلکو حمایت نشته، نه د جهانی ټولنې لخوا، نه د حکومت لخوا، نه کوم بل داسې مترقي حزب او مشر شته چې خلک وکړی شي په هغې باندې اعتماد وکړي که مثلا چې دغه حکومت ونه شوای کړی د همسایګانو یا د طالبانو سره ګټوره لاره د خلکو دپاره غوره کړي، نو سړی به په هغه مترقي حزب یا ډلې اعتماد وکړي چې په آینده کې خو دغه شته. متاسفانه چې هغه هم نشته. مداخلې بیخي ډېرې دي که امریکا ده که روسیه ده که د همسایګانو مخصوصا پاکستان دا ټول په دې کې لاسونه لري. زه فکر کوم د اشرف غنی آخرنۍ خبرې چې د شلو آسیایي مملکتو او اول قدرتونه سره یو ځای کینی او دغه مسله حل کړي، که داسې وي چې په طالبانو اعتماد وکړي سره غلطه لار ده، که یوازې مشترک حکومت باندې اعتماد وکړي هم غلط کار دی.
په کابل کې د ځوانانو د پارلمان غړي عبدالستار شمال، ستاسو نظر څه دی؟ آیا د افغانستان حکومت به امارات د راتلونکي نظام په توګه ومني؟
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده افغانستان حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې امارات موضوع ورسره ونه مني، ځکه دغه نظام د دې لپاره سور خط ده. فکر نه کوم چې دوی د امارات موضوع ورسره ومني.
خوشاغلی شمال، طالبانو هم ویلی دی چې دوی د امارات لپاره زیاته قربانی ورکړې ده او اوس هم قربانی ورکوي.
دا صحیح ده چې یو خو د طالبانو هم د امارات لپاره قربانی ورکړې او دولت د جمهوریت لپاره قربانی ورکړې ده، اما دلته د ولس موضوع هم مطرح ده، ځکه ولس په دې باندې باوري ده چې نور هغه استبدادي نظامونه سلطنتي نظامونه نه غواړي. نو هماغه په خاطر باندې ولس د جمهوریت طرفدار ده. که چیرته بیا نړیوال هغه تحمیلي موضوعي هغه به بیل باسته، اما که داسې د افغانانو پر رضایتي افغانان جمهوریت غواړي.
افغانان خو د جمهوریت په چوکاټ کې پر ځینو ارزښتونو ټینګار کوي. میرمن عذرا اصغری عمده اندېښنه چې د ښځو د حقونو فعالانو بیا بیا مطرح کړې ده، دا ده چې دوی وایي ممکن په آینده نظام کې چې طالبان به یې هم برخه وي د ښځو حقونه او لاسته راوړنې شایي چې په اوبو لاهو سي. ستاسو اندېښنه هم دغه ده؟
د ښځو اجتماعي فعالیتونه حقوقو ته زه فکر کوم چې طالب به ورته توجه ورته ونه کړي. طالب یا هر دینی ډله د هغه زړو سنتونو په اساس باندې د ښځو حقوق ټاکي چې هغه په نننۍ عصر کې د منلو وړ نه دي. حتی د موږ په وروسته پاتې ټولنه کې سنتي او زاړه رواجونه زاړه حقوق د ښځو دپاره اصلا د منلو وړ نه دي او نه د تطبیق وړ دي، چې دا به په خپله یوه غټه ستونزه جوړه کړي که داسې وشي. چې زه ډېره هیله لرم چې د حکومت په کلیدي مقامونو کې طالبان ته ځای ورنه کړی شي. هغه قانون چې جوړیږي د دغه جهادي په اساس باندې جوړ نه شي. اکثریت زموږ خلک هم دغه غواړي، مګر په دې خاطر چې دلته وحشت پروت دی، دلته د وحشي ډلو ډار پروت دی، هغه خپل د زړه حالت څوک نه شي ویلی. طالب قانون اساسي نه غواړي. اساسي قانون د نړۍ د مترقی قانونو په اساس باندې جوړ شوی دی، چې دوی دغه بعض ماده ردوي. زه پوهیږم هغه ماده ردوي چې ټول د ښځو په حق باندې دي.
ښاغلی خیرالله شینواری، تاسو تقریبا د دې نظریې مخالف یاست. د ښځینه فعالانو د اندېښنه ولې بیا بیا مطرح کیږي؟ دوی فکر کوي شی په هغه حکومت کې چې طالبان یې برخه وي د دوی حقونه او لاسته راوړنې ضایع سي. ستاسو نظر څه دی؟
طالبان په ښکاره وایي چې د ښځو حقونو ته د اسلام او افغانیت په چوکاټ کې قایل دي. تیرې تاریخي تجربې به دوی تکرار نه کړي. متاسفانه یو شمېر تش په نوم فعالان چې په تیر نولس کلن نظام کې د پردیو وادونو د پروژو او پروسو مخته وړونکي دي او تل یې د افغان ښځو اساسي حقوق تر پښو لاندې کړي، دغه ښځې غواړي چې یوازې دوی د ښځو استازیتوب وکړي. په دغسې تبلیغاتو دوی غواړي چې د سولې د پروسې یا د طالبانو تخریب وکړي. د افغان ښځو استازیتوب زمان نظر باید هغه میرمنې وکړي چې په روانه جګړه کې 15 او 16 اولادونه هتا الله سور کړي، کورونه ړنګ شوي دي، کونډې شوي، بوري شوي دي. نه هغه ښځې چې په داسې یوه جامه کې له اروپایي او غربي وادون راغلي چې حتی له هغې جامې سره هم خپلو کلو ته د شرم نسي تللی.
میرمن عذرا اصغری، ښاغلی شینواری ستاسو د نظر خلاف ښکاري. بل دا چې اوس طالبان وایي چې دوی تغییر کړی دی او په خپل آینده نظام کې به د ښځو د حقونو خوندیتوب، تعلیم او نورو مسایلو ته پام کوي، دا موضوع ستاسو له نظره څنګه ده؟ یعنی فکر کوي چې دوی به واقعا دغه څه عملي کړي؟
طرحې په ټوله نړۍ کې د عصر او زمان په غوښتنې سره بدلیږي، ځکه همیشه نړۍ مخته ځي، هر شی تغییر خوري. موږ نشي کولای چې د 1400 کالو مخکې مسایل په ننني عصر کې تطبیق کړو. دا نه کفر دی، نه کومه بده خبر ده. هغه شی چې نه تطبیقیږي ستونزې جوړوي، نو په دې خاطر باید ډډه ځنې وشي. هغه شیان چې مشکلات جوړوي باید د اساسي قانون نه لرې شي. په ټوله دنړۍ کې رښتیا چې قانون چې بدلېږي، طرحې چې بدلېږي، هیڅ جنجال نه جوړوي. خلک سره راټولېږي، نمایندګان د خلکو راټولېږي، هغه بدلوي. مخصوصا زه مثلا زه دلته په آلمان کې یم، حتی داسې وخت شوی دی چې په بعضې مسایلو کې قانون په هره شپږ میاشتې بدل شوی. دا څلوېښت کاله زموږ تاسو مشکلات هم دغه دي. ولې ولې نه پوهېږي موږ خلک چې زموږ اصلي مشکل زموږ د دینی روایتونو یا بعضې وخت غلط مصرف دی یا غلط استعمال دی یا زور دی یا همدغه شریکول د نوي عصري قانون سره په ټکر کې کول دي.
پر دغه ستونزو خو په آینده حکومتونو کې خامخا بحث کیږي. اصلاحات به راځي، تغیرات او تعدیلات به راځي. آقا محمد قریشی د یو مدني فعال په توګه مو نظر څه دی کله چې طالبان هم دا درکوي چې نړیواله ټولنه افغان حکومت او نور شریکان امارات نه ورسره مني؟ دوی ټینګار ولي کوي؟ ولي د یو خند په توګه دا موضوع مطرح کوي؟
کله چې د مذاکراتو لړۍ شروع کیږي، د ټولو نړیوالو تجربه او د نور هیوادونو تجربه هم دا ښودلې ده چې اړوند لوري کوشش کوي چې په خپل ګټه باندې موضوع وڅرخوي. طالبان هم له یو قوي دریځ څخه کوشش کوي چې د سولې د مذاکراتو هره برخه په خپل ګټه وڅرخوي. دې تورته د افغانستان حکومت هم ممکن دا هڅه کوي او په مذاکراتو کې هغه لوري بریالي کیږي چې په خبرو کې د مذاکرات پر میز باندې ډیره ونډه اخلي او کوشش کوي چې خپل په نفع باندې هر څه وڅرخوي. خو دا هر څه تر اوسه هم مبهم دي، ګونګ دي. نه د افغانستان د حکومت له لوري اجنډا او هغه د دوی سری کرښې معلومې دي، نام د طالبان له لوري. خو کله چې بین الافغاني خبرې شروع کیږي، د بین الافغاني خبرو له شروع سره بیا دا هر څه را څرګندېږي چې د دایمي اوربند مسله څنګه کیږي، د راتلونکي نظام مسله څنګه کیږي، د طالبان لپاره د سری کرښې شی دي، د افغانستان د حکومت لپاره سری کرښې شی دي، او نړیواله ټولنه څه غواړي چې په بین الافغاني خبرو کې کوم مسایل د نړیوالې ټولنې د لاسته راوړنو پر بنسټ باندې غواړي چې لا خوندي پاتې شي او دواړه لوري ورته هڅوي چې هغه ومني. تر څو چې بین الافغاني خبرې نه وي پیل شوي، سړی نشي ویلی چې څه به پېښېږي او پر کوم مسایلو باندې به اساسي بحث کېږي او کومې نتیجې ته به رسېږي.
عبدالستار شمال، طالبان هم دا وایي چې دوی لاسته راوړنې لري، هم یې په خپله واکمنۍ کې درلودلې او اوس هم په تېرو نولسو کلونو کې دوی لاسته راوړنې لري. ستاسو نظر څه دی چې دوی څه لاسته راوړنې لري؟
دا منو طالبان په خپل ذات کې یا د خپل ځان لپاره به لاسته راوړنې لري، اما دا اوس مونږ که د افغانستان غټه پروژې وګورو یا غټه زیربنا وګورو، حکومت یا خارجه یواز نه دغه هم دا لامل کوي چې د امنیت د نگانه ونه توانېدو چې موږ هغه بنا کړو او پرمخې بوزو. که هغه تاسو د افغانستان د اوبو سیستم یا د برق سیستم دا ګوري، کېدای شي هغوی خپل وینا خپل دلایل ولري، خو هم زه د یو ځوان په صفت باندې دا وایم چې ستونزې هم لري.
شغلی شینواری، طالبان که پر خپل لاسته راوړنو ډیر خبرې کوي، دوی ستونزې هم درلودلې، په خوای هم په خپل نظام کې ستونزې لرلې. هم دا هغه شوز او انجونو ته حق نه ورکول چې تعلیم وکړي یا هم کار وکړي. دا هغه موضوع ده چې لا هم نړیوال ټولنې نه ورسره مني. نو طالبان ولی پر امارات ټینګار کوي؟ اولی فکر کوي چې د آینده حکومت جوړښت باید امارات وي.
طالبان یو ایدئولوژیک حرکت دی او د یوې ایدئولوژۍ په اساس لسیزو راهیسې په سیاسي او نظامي مبارزه کوي. دوی ځکه په امارت ټینګار کوي چې د خپلواک په مهال هم امارت رامنځته کړی و او په افغانستان کې هغه وخت د امن څادر وغوړاو. خو هغه وخت د دوی د بې تجربهګۍ او ځینو غلطو پالیسیو له وجې دنیا له طالبانو سره مقاطعه وکړه او د دوی نظام یې په رسمیت ونه پېژنده. خو په کوم مجلسونو کې چې موږ له طالبانو سره خبرې کړي دي، نو امارات د سولې او روانې جګړې په وړاندې د خپل سری کرښې په توګه نه یادوي. دوی وایي چې هر ډول سیاسي نظام چې افغانانو په مذاکراتو کې توافق ورباندې وکړ دوی به ومني، خو چې د افغانانو له دینی او ټولنیزو ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي.
شینواری صاحب، دا څه ډول ایدیالوژیک حرکت دی چې افغان پوځیان وژني خو د امریکایي سرتیرو په وړاندې له زغم څخه کار اخلي، بهرنیان ونیسي د پیسو په بدل کې خوشي کړي خو افغان سرتیرو سرونه پرې کوي یا یې وژني؟ آیا دا د منلو وړ ایدیالوژي ده؟
دغه جګړه خو یو طرفه نه ده، افغان پوځیان هم جګړه کوي. په جګړه کې خو دواړه طرفه یو بل وژني، نو دا سوال باید یو طرف ته مطرح نه شي، لومړی مسله ده. او دویمه دا چې د امریکایي سرتیرو په وړاندې کوم زغم نه دی ښودل شوی. هغوی سره تقریبا څه کم نولس کاله جګړه شوې ده او بیا د نولس کاله وروسته د سولې پروسه پیل شوې ده. هغوی سره خبرې شوي، مذاکرات شوي تقریبا یو نیم کال، او بیا د مذاکراتو په نتیجه کې دغسې
یو توافق رامنځته شوی دی. دا چې افغان حکومت هم د دغې جګړې برخه ده نو له هغوی سره هم تر اوسه پورې کوم توافق نه دی شوی. هغوی سره به خبرې کېږي، مذاکره به ورسره وشي. چې کله مذاکره وشوه بیا به دغه مذاکره کې دواړه طرفه جوړجاړی کوي، یو توافق ته به رسیږي او د هغې توافق په نتیجه کې به ډزبندي رامنځته کېږي.
که څه هم ښاغلي شینواري یادونه وکړي چې طالبان اوس امارات د سرې کرښې په توګه نه مطرح کوي، خو دغه ډله لا هم د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابل اداره یادوي. د راتلونکي سیاسي نظام پر جوړښت ټینګار به څومره د سولې د مخامخ خبرو مخکې خنډ کیږي؟ ښاغلي شمال،
مخکې دې نه چې بحث وشي باید اول د سیستم دا برابر شي. خو زه فکر کوم کله چې ناسته وشي یو بل موضوعات واوري، شاید په ډېرو مواردو باندې قناعت هم د هغوی حاصل شي او هم د افغانستان د حکومت د استازو حاصل شي. دا مخکې د وخت نه قضاوت وي چې تر اوسه لا بحث په بعضو مواردو باندې نه ده شوی. اوس تاسو وګورئ کله چې د طالبانو تفاهم وکړ د امریکایي حکومت سره په بندیانو باندې راوڅرخېدل، د افغانستان حکومت هغه خپل واکونه شو خوده، خو هم هغه موضوع حل شوله. نو ډېری موضوعګانې دې حل کېږي. امیدواري دا ده او د خلکو غوښتنه هم دا ده چې یو پردي بحث ته کښېني، سره مخامخ خبرو ته کښېني. نو مخامخ خبرې چې پیل شي امیدوار یاستو چې بعضې موضوعګانې حل شي.
اقا محمد قریشی، بین الافغانی مذاکرې چې د مارچ لسمې ته پلان سوي وي د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله لا پیل سوي نه دي او د راتلونکي نظام پر جوړښت به پکې بحث کیږي. که د نظام پر سر احتمالي بحث د بین الافغانی مذاکرو مخه ونیسي، فکر نه کوي چې کشاله بلا پسې وغځیږي؟
د سولې ټولې تجربې ښیي چې د سولې د مذاکراتو وړاندې اوربند او د زندانیانو خوشي کول د حسنینیت په نامه سره په لنډمهالي او یا د زندانیانو د خوشي کېدو لپاره د یو سمپل په توګه یو څو کسان خوشي کیږي. خو دغه ډول چې د افغانستان حکومت او طالبان دواړه د زندانیانو د خوشي کېدو او د اوربند په مسله کې مسایل مطرح کوي، د خپل د بین الافغاني خبرو پر وړاندې باندې یو خلړ خندونه دي. د بین الافغاني خبرو په شروع سره به ممکن پر ځینو نورو اساسي مسایل باندې بحث کیږي، لکه د طالبانو راتلونکي سرنوشت، د نظام مسله چې تاسو په خپل پښتنه کې مطرح کړې ده، پر دې باندې به بحث کیږي. خو زه فکر نه کوم چې د بین الافغاني خبرو له شروع سره به بیا دغه ډول خندونه پاتې شي، ځکه بین الافغاني خبرې به تابان یو پایل ورکوي. بین الافغاني خبرو څخه مخکې چې هر څومره پروسه وجديږي، لا به مبهمیږي او لا به هم یو ډول سرخوږی جوړیږي. دا اوس عملا د افغانستان په ځینو ولسوالیو او په ځینو لیرو پرتو سیمو کې د خلکو تشویش ده چې دلته به د خلکو برخلیک چی شي کیږي. آیا موږ به لا هم په دغه سي جګړه کې پاتې شو کبه د سولې په ترڅ کې سولې راځي؟ تر ټولو لمړی بین الافغاني خبري شروع سي او بیا په بین الافغاني خبرو کې پر دې ټولو مسایلو باندې یو په یو باندې قدم په قدم باندې بیا روشانه او مفصلي خبري وسي او تر څو ښه او اغیزناک پایله ورکړي.
خیر الله شینواري، ستاسو نظر څه دی چې آیا طالبان به واقعا د دایمي سولې او ثبات لپاره له ځانه نرمښت وشي، خصوصا په آینده نظام کې؟
د نرمښت په تړاو باندې باید دا ووایم چې طالبان د سولې پروسه کې کافي له نرمښته کار اخیستی دی. تر اوسه پورې د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د یو معینې زمانې ټاکل، له نورو افغانانو سره خبرې کول، د تور لیست او بندیانو په تړاو نرمښت ښودل ثابتوي چې دوی له حکمت کار اخلي. او د نظام په اړه هم دوی واضح موږ ته ویلي چې امارات یې غوښتنه ده، خو سره کرښه هېڅکله نه ده.
په افغانستان کې د ځینو نظامونو له بدلون سره ښاغلی شمال، اول گذر پر ملي اردو او دفاعي ځواکونو سوی دی، اوس دغه سې یوه اندېښنه په کار ده که فکر کوي چې دا اندېښنه بې ځایه ده؟
جمهوریت حداقل یو چوکاټ جوړ شوی دی او افغانانو ته ټول ته د منلو وړ ده. نو اوس که نورې ډلې راځي او دې کې مدغم کېږي، هغه سیستم ورته برابر ده. که هغه د طالبانو عسکر دي یا په اردو باندې یا په پولیسو کې یا په امنیت کې په مختلفو برخو کې، هغه به هغوی پورې اړه لري چې موضوع د کوم اړخه څېړي یا کوم برخه دي خوښه ده. خو فکر کوم چې شاید تر یو وخته پورې دوی په هماغه خپلو ساحو کې پاتې شي او افغانان په د اردو په دولت په خپلو ساحو کې، او بعد له هغې به اساس یو سیستم ورته را جوړ شي چې په همدغه نظامي برخو کې دوی جذب شي او ومنل شي. نو هغه سیستم دا رقم ده. او دې کې شک نشته د افغانستان اول گزار چې کېږي د افغانستان په اردو یا په دې باندې کېږي، ځکه اردو هغه ځواک دی چې د وطن نه ساتنه کوي، د خپل اراضي او د ملک نه ساتنه کوي. دا اوس موږ عمل بعضې نښې نښانې وینو
مثلا پاکستان حمله کوي یا د ډیورن په کرخې یا د قطر روان ده. ځکه نو شریف هم په خپل کتاب کې جوازی وایي چې ما د افغانستان اردو له منځه وړي. یوازې دا همدا ده چې د اردو له منځه لاړه خو په هر ملک باندې تیری کول د هغوی لپاره اسانه وي، خو که اردو یې بیا نشي کولی. همدا د همسایګانو یا د بهرنیانو غوښتنه هم همدا ده.
اقا محمد قریشی، مخکې یادونه تاسو وکړه چې د مذاکرو پر میز هغه لوری زیاته ګټه کوي چې له قوي دریځه رامخکې کیږي. له څو اونیو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل روان دي. داسې اندېښنې شته چې د افغانستان نړیوال ملاتړ شای له دې سره کم سي، ځکه چې ناټو تړون او نور شریکان شای غواړي چې خپل لګښتونه وسپموي او نور افغانستان خپل افغان ځواکونو ته وسپاري. په ملي امنیتي ځواکونو کې د طالب جنګیالیو د مدغم کېدو امکان څومره ګوري؟
طبعا پراتلون کې احتمالي نظام کې به طالبان هر اړخیزه ونډه لري، که هغه سیاسي ونډه ده، که نوري د دولت په کچه څوکۍ دي، او یا په ځانګړې توګه ملي امنیتي ځواک دی. د افغانستان د خلکو هم همدا خوښه ده چې طالبان د اصولو سره سم په ملي امنیتي ځواک یو ځای شي، ځکه دغه بشري ځواک چې اوس په جګړه کې قرباني کیږي، دا که په ملي امنیتي ځواک کې ښه وروزل شي، نو طبعا به په راتلون کې د افغانستان له ارضي تمامیت، افغانستان له ملي ګټو څخه ننګه کوي، او په ملي امنیتي ځواک کې به ممکن ډېر اغېزناک تمام شي. خو د هغه چوکاټ او هغه میکانیزمونو سره برابر چې ملي امنیتي ځواکونه په خپل ځان کې لري او د افغانستان د خاورې څخه دغه پر بنسټ باندې ننګه کوي. خو دلته یو بل تشویش شته، هغه دا دی چې که خدای مکړه د امریکایانو طالبانو د تړون په څنګ کې کوم نظامي زمینه موجوده وي، چې هغه یو مبهم بحث دی، تر اوسه معلومه نه ده چې دغه یو شی شته که یا نو. دا بیا یو ډول استخباراتي مسایل دي چې ممکن د دغه سي مسایلو پر وړاندې خنډ شي چې طالبان بیا په ملي امنیتي ځواکونو کې ځای پر ځای شي. که دا کار وسی زه فکر کوم کوم پاموار خند بنه لري، ځکه هغه د بیا یې دغه مسله چې مطرح کیږي، نو پر اړخیزه توګه باید طالبان د نظام له ساسي کچې نیولې بیا تر امنیتي او عادي څوکیو پورې دوی ممکن کې ځای پر ځای شي او خپل ونډه واخلي.
شغلی شمال پر طالبانو هم تور پورې دی چې د ځینو هیوادونو په استازیتوب د نظام د تغییر موضوع مطرح کوي. دغو هیوادونو ته ولې د نظام د بدلون موضوع مطرح ده؟
شک په دې کې نشته ده چې همسایه ملکونه ټول په همدې باندې کوشش کوي چې افغانستان باید یو کمزور ملک واوسي، یو ضعیف ملک واوسي، تر څو د هغوی ګټې یا د هغوی هغه منافع په کې خوندي واوسي. نو هغوی کوشش په همدې کوي چې مثلا افغانستان یو سالم اردو ونه لري، یو سالم سیستم ونه لري، قوي نظام ونه لري. دا د هغو ټولو غوښتنې هم همدا دي.
شغل شمال نو ستاسو ډاډ دغه دی چې اوسنۍ جمهوری نظام به چې نړیوال ملاتړ کوي دوام کوي؟
لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده، نړیوال هم د همدغه جمهوری نظام یا دیموکراسي باندې باورمن دي. نو دې په خاطر باندې زم فکر کوم هر څه همدسه هم چاوي هم شاید دغه تجمن وسی چې هماسه دیموکراسي نظام را منځ کې یو د دیموکراسي پرانا کې هغه ټولو اتباعو ټولو وګړو ته خپل حقوقات ورسوي، نو شاید هغوی هم د همدغه نظام پلوي اوسي.
میرمن عذرا اصغری وبخښئ چې په ځنډ تاسو ته راځم. ستاسو نظر غواړو واورو چې ستاسو په نظر یو ایدیال یا په ټول پوره نظام څه ډول یو نظام دی؟
د یو ایدیال حکومت لپاره نظر مې دادی چې هغه همسایګان چې فعلا مداخله لري، چې موږ نشو کولی د دوی نه ځان خلاص کړو. که هر حکومت راشي همدغه همسایګان مداخله پکې کوي، مخصوصا پاکستان هیڅ تعهد بین الملل لپاره نه لري، نه د سولې لپاره. دوه مخې دی پاکستان، په مخ یو څه وایي، په شا بل څه کوي. نو د دې د خاطره دغه ټول خلک چې ښکیل دي په دغه جنګو کې دی راټول شي، مخصوصا اول قدرتونه روسیه او امریکا، یو منظم سیمینارونه د جوړ کې، کانفرنسونه د ورکې، د موږ افغانستان د حکومت او د خلکو نمایندګانو ونډه دې پکې، او مطلق یو ډېر جدي طرحه یا قواعد د وضع کې چې هیڅوک ونشي کولی دغې نه سرغړونه وکړي. بیا به هلته وګورو چې څوک قوي طرحه لري، که دا حکومت دی، که طالبان دي، که د افغانستان نورې ډلې مترقي ډلې دي، دا ټول پکې شریک شي، که وکولی شو د دغه جنجال نه ځان خلاص.
پتلو تلو کی عبدالستار شمال، له تاسو به واورو چې د یو ځوان په حیث چې له نورو ځوانانو سره په ارتباط کې یاست، له یو نظام څخه د څه ډول کارونو توقع لري؟
زه وروره د یو ځوان په صفت باندې هم د همدغه جمهوري نظام نه ملاتړ کوم، او همدې په خاطر باندې چې دوی کې د خلکو ګټې خوندي دي، ځکه نظام په انتخاباتو باندې ولاړ ده. او کولای شو چې دیموکراسي دا د همدغه لار نه خپل حق او حقوق ولس وغواړي او هغه ولس خپل حق ورسیږي.
عبدالستار شمل له تاسو مننه. د پروګرام لوریدونکو هم مننه چې بحث یې تر دې شیبه را سره واورید. د دې اونۍ په بحث کې را سره وو په کابل کې میشت مدني فعال آقا محمد قریشي، په کابل کې د ځوانانو د پارلمان غړی عبدالستار شمل، په جرمني کې میشته فعاله عزرا اصغری، او په کابل کې خیرالله شینواری چې د طالبانو په اړه یې زیاتې لیکنې کړې او د دوی په اړوندو کنفرانسونو کې برخه اخیستې وه. موږ ډېره هڅه وکړه چې د حکومت له اړخه هم په بحث کې یو څوک ولرو، خو له بده مرغه چې څوک مو په دې بحث کې د ګډون لپاره پیدا نه کړ. د اوس لپاره د خدای په امان.
مختنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث